روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم. د سینې یا تی سرطان د خزو ترمنز د مشهورو سرطانونو لډل دی او د میرمنو د مړینې یو لوی لامل هم همدغه سرطانونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې 2022 کال کې 2.3 میلیونه ښځې د سینې په سرطان اخته شوې وې چې له دې ډلې 6,00,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د شمیرو له مخې په کلني ډول 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي چې په دې ډله کې 3,500 شاوخوا کسان د سینې سرطانونه لري. پښتنې دا دي چې د سینې سرطان ولې رامنځته کیږي؟ دغه سرطان تر کومې کچې د درملنې وړ دی؟ افغانستان کې د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عمومي جراحي او د سینې د سرطان متخصصه فرشته فضلي او د افغانستان د قابلو د ټولنې مشره میرمن هیلۍ غرشین. هڅه کوو په کاناډا کې د افغانستان د پخوانی سفیر شینکی کړو خیل سره هم تماس ونیسو چې پر دغه ناروغي اخته وه او اوس ترې روغه شوې ده. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ. د خپرونې د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وس نه لرئ، نو لنډ اړیکه یا مسکال ورته وکئ، زموږ تخنیکي همکار به تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420-1225-01. بل شمیره ده 00420-1225-01. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زموږ دواړه میلمنې خبرونه سره وصل شوې دي. راځي په سر کې به له میرمن غرشین سره خبرې وکړو چې د افغانستان د قابلو د ټولنې مرستیاله ده او لسیزې کیږي چې په دې برخه کې کار کوي، له میرمنو سره یې سر و کار دی. میرمن غرشین ستړي مشي، راځي پیل به له دې نه وکړو چې د سینې یا د تی سرطان څه ډول ناروغي ده او ولې تر ډیره د میرمنو ناروغي ګڼل کیږي.
سلامونه علیکم هیلی لودین تاسو درنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه. لکه څرنګه چې د سرطان د تاریخ نه معلومیږي چې سرطان یو داسې ناروغي ده چې تر اوسه پورې لا نړۍ په دې نه ده توانېدلې. دومره دغه نه ده شوی چې اصلي عامل پیدا کړي، ولې د سینې سرطان چې ډېر غټ عامل د ښځو لپاره دی او تقریبا زیاتره ښځې په دې باندې اخته کیږي. مختلف عوامل او مختلف زمینې دي ته زمینه مساعده چې ښځې په دې مشکل باندې اخته شي، او دا اکثره تقریبا 99% په ښځو کې دغه کیږي ده پیدا کیږي، یعنی نارینه 1% دې ته تهدید دي، ولې د ښځو فیصدي جګه ده په دې موضوع باندې.
بله میرمن غرشین، مننه چې له موږ سره یې را سره پات شي. اوس ورزو د بحث بله میلمنه د عمومي جراحي او د سرطاني ناروغيو متخصصه فرشته فضلي هم را سره وصل شو استډیو ته. میرمن فضلي ستړي مشي، راځي پهل بلدین او کوچی د سرطان ناروغي خوب عام دي په ټوله نړۍ کې. په افغانستان کې هم ویل کیږي چې په کال کې 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي او په دوی کې بیا 3,500 داسې وي چې د سینې سرطانونه لري. د سینې سرطان په افغانستان کې تشخیص څومره امکانات لري اوس، او د تشخیص پروسیجر یا تګلارې څه ډول ده؟
علیکم سلام تاسو ته ګرانه اوریدونکو. دا د افغانستان کې د سرطاني مریضانو د تشخیص لپاره اول خود مې سرطاني مریضانو تشخیص لپاره مونږ ټریپل ارزیابي لرو یا درې ارزیابي لرو. یو ارزیابي دا ده چې مریضانو ته مونږ فزیکل اگزام کوو، د معاینه فزیکي مریضته کوو. دویم دا ده چې کشوري معاینات کوو، او درېیم دا چې مریض نه بایپسي اخلو یا نمونه اخلو. چې دا نمونه هم کورني تر بایپسي سره کیږي او هم اسنیسي سره کیږي. خوشبختانه افغانستان کې فعلا د سرطاني مریضانو د تشخیص لپاره چې سیبیا اوسي یا نور اعضا اوسي تشخیص سل فیصد افغانستان کې کیږي، څه مشکل نشته. او تداوی هم حتی د کیموتراپي لپاره یا واکسین چې مریض ته ورکول کیږي او عملیات ټول خوشبختانه افغانستان کې کیږي. یوازې موږ رادیشن تراپي نه لرو چې بیا مجبور یو مریضان بهر ته ولېږو.
ښه، دغه رادیشن ترافی دا څه ډول پروسیجر دی یا څه ډول تګلاره دا د درملنې؟
دا شوا ده سرطانی مریضان د سرطان د استیج نظر تداوی کیږي. هغه مریضان چې استیج اول وتی عملیات کیږي ځینې وخت شوا تم ضرورت نه لري، کیموتراپی تم ضرورت نه لري. اما هغه مریضان چې استیج 3 وتی کلور وتی هغه بیا هم کیموتراپی کیږي هم شوا ته ضرورت لري. شوا د سرطانی حجرات د وژلو لپاره وروسته د کیموتراپی مریض استفاده کیږي.
مننه کور ودان وروسته به دا کیموتراپی باندې هم لکه خبري وکړو چې دا څه ډول پروسیجر دی، څه ډول د درملنې تګلار ده. راځي اوس لکه په دې تم شو چې د سرطانی ناروغي خو بس اوګ د مخ کېرته مېرمن غرشین هم اشاره وکړه چې د خځو لپاره کتم کیګنو په خځو کې بیا تر ټولو شایع همدغه د سینې یا تی سرطان دی. ولی دغه سرطانونه را منست کیږي د طب علم په دې برخه کې څه وایي؟
خود سرطانونه د اول خو خپل سرطان چې دا د مخ کې دا مرض نه ده چې نوې دا کشف شوی وسی. هغه د مصر مومیایي اجساد کې حتی مخ کې 1500 سال قبل کې په مصر کې دا کشف شوی ده، دا نوې مرض نه ده. خو مخ کې داسې پیشرفته وسایل نه وو چې سرطان تشخیص شي. خوشبختانه اوس موږ پیشرفته وسایل لرو د سرطان تشخیص کیږي. ستاسو بس موضوع سی دی سرطان ده. د سینه سرطان چې ده دا مختلف عوامل لري. اول عوامل چې ده دا عوامل د هر مملکت د شرایط زیست چې ده بیولوژي چې ده د محیط زیست چې ده د هر مملکت له نظر فرق کوي. خو افغانستان کې داسې خاصه تحقیق نه ده شوی، خو عموما د سرطان سی دی باندې چې تحقیق شوی ده چې کوم فاکتورونه د سرطان سی دی لامل کیږي مختلف فاکتورونه ده. اول فاکتور عمر ده. کله چې عمر د ښځینه ډیریږي چانس د سرطان سی دی د مبتلا کیدو ډیر کیږي. او بل فاکتورونه دي د درې فاکتور چې ډیر پکې عمر رول لري. یو عمر ده، بل جین ده چې ارثي هغوی مشکل د سرطان سی دی لري. او بل ډیر چې دا په دې کې رول لري هورمون ده، هورمون تراپی چې مریض ته کیږي دیم د سرطان سی دی سبب کیږي. خو عمومي ډول چې بس وکړو سرطان عمل ډیر ده. مثلا یو عمر موبایل او بل هغه مریضان چې مخکې سینه عملیات ورته شوی هغوی هم ډیر د سرطان مبتلا کیدو چانس لري. هغه څوک چې په فامیل کې د تخمدان سرطان یا د رحم سرطان ولري هغوی اوله درجه ازای فامیل مثلا خورو حتی په نارینه هم کې لیدل کیږي. ورور دوی هم امکان لري چې سرطان سی دی باندې مبتلا شي. او بل هغه مریضان چې د صدر کې کوم مشکل لري هغوی ته آیونایزیشن رادیشن کیږي شو اخلي، هغوی ماینده کې چانس د مبتلا کیدو د سرطان سی دی لري. او بل خوشبختانه افغانستان کې مونږ فیمل نه لري چې الکول باندې متاتوسی شته، خو ډیر کم شته. د خپل الکول هم کېدی شي چې د سرطان سینه سبب کیږي. هغه څوک چې تنباکو استفاده کوي هغه هم کېږي چې د سرطان سی دی مبتلا وشي. او بل دا هغه کسان چې په ډیره ناوخته عمر کې وده کوي ماشوم راوړي دوی د سرطان سی دی چانس مبتلا کېدو چانس په دوی کې شته. او بل هغه مریضان چې ډیره نو وخته مریضی وچکیږي، زنانه مریضی وچکیږي دوی هم د سرطان سی دی د مبتلا کیدو چانس لري. او بل هغه ښځې چې خېټه کې ماشوم ولري او د حاملداري په وخت کې یو دوا ده دایستایل سیلبسترول په نوم چې دا یو هورموني دوا ده، دا دوا استفاده کی دوی هم سرطان سی دی د مبتلا کیدو چانس لري. او بل دا ډیر کی ځینې کیمیاوي مواد ده چې په کور کې استفاده کیږي، مثلا ځینې حشره کش مواد ده چې استفاده کیږي کور کې د حشره د وژلو لپاره یا د هایجن لپاره استفاده کیږي دم د سرطان سی دی سبب کیږي. ځینې خزینه چې دا ویښته رنګ کوي د رنګ ویښتو استفاده کوي په دې کې داسې کیمیاوي مواد چې دا هم د سرطان سی دی سبب کیږي. او بل هغه مریضان چې دیابت ټایپ 2 لري دوی چانس لري چې سرطان سی دی باندې مبتلا شي. او بل هغه ښځې چې د سینه نه خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي بنا به هر دلیل چې دوی لري ځان سره دوم زمینه مسئله ای چې سرطان ته مبتلا شي. او بل د چاق خزه چې د سکسس سی دی لري دوی ممکن لري چې سرطان سی دی ته مبتلا شي. او بل هغه خزه چې خلای د سټایل نه لري مثلا خ د یو پروګرام د ژوند لپاره نه لري فاست فود ډیر استفاده کوي او ورزش نه کوي دوی هم چاق لري چې سرطان سی دی ته مبتلا شي.
کور ودان ډیر مننه دغه درې عوامل چې تاسو یاد کړل دا عمومي یا هغه اصلي عوامل دي چې هغه عمر د جنټیکی یا ارسی عوامل دي او دغه راز هورمونی په دې به وروسته بیا خبرې وکړو. دغه نور عوامل هم چې تاسو یاد کړل رول لري. اما تر ډیر هم دغه درې مسلې ودا هم داسې دي چې په هر هیواد کې بیا د خپل هیواد د همغه هیواد شرایط ته پکتو. میرمن غرشین تاسو د قابلیت په برخه کې کار کوئ، لسیز تجربه لري په دې برخه کې. تاسو تجربه څه خې په افغانستان کې تر ډیره د کوم مرکزان یا د کوم عمر میرمنې په مشخص ډول د تی له سرطان سره مخامخ کیږي؟ له 50 کلنۍ نه ښکته کسانو کې دا مسله ډېره عامه ده، او کنه له 50 کلنۍ نه ورپورته میرمنو کې؟
مننه لودین صاحب، دا سرطان د سینې خو مختلف عوامل لري، ولې نظر په شواهد چې د دل کېږي اکثره هغه میندې چې د تقریبا د ډېر عمر کې راځي یا تقریبا د 45 نه پورته عمرونو کې په دې کې ډېر لیدل کېږي. په ځوانه طبقه کې دا بیا دومره دغه نه دی، ده زیات نه دی چې په کې ولیدل شي. او یو عامل دا دی چې دا خلک لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ډېر عوامل بیان کړل، غټ مشکل دا دی په افغانستان کې چې زمونږ په افغانستان کې داسې وخت کې میرمنې صحیح کار کوونکي ته یا قابلیت ته یا متخصص ته یا ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل ځان کې یو ساین سپټم یا راز علایم وګوري. حال دا که دی چېرته روټین مراجعه وکړي، زه فکر کوم دا په ډېر ابتدایي شکل باندې پیدا شي او د متخصصینو ته معرفي شي، تخصیص دغه ته به لاړ شي، تداوی ته به لاړ شي. ولې د قابل غیر نظر اکثره دغه ښځې چې سینونه له پورته کېږي او هغه کوم عوامل چې ډاکټر صاحب بیان کړل، دغه عوامل دي په اوورال په ټولو مسلکونو کې، په طبابت په ټولو برخو کې چې د سینې د سرطان سبب او یا لامل کېږي.
بله، تاسو وویل چې ځینې میرمنې هغه وخت مراجعه کوي چې خپل نښې نښانې په ځان کې وګوري، حال دا چې د طبابت علم دا وایي، البته د نسایي ولادي طبابت په ځانګړې توګه، چې میرمنې باید په متواتر ډول خپل معاینه یا چیک اپ وکړي او دغه د سرطان نښې نښانې مخکې له چې څرګند شي باید وکتل شي. نو مخکل دی میرمن غرشین چې دغه نښې نښانې انسان په خپل ځان کې وګوري یا ښځه یا میرمنې په خپل ځان کې وګوري، دا څنګه پیژندل کیږي چې ممکن دغه ناروغه یا دغه میرمنه د سینې سرطان ولري؟ کوم پروسیجر تاسو ورته طی کوئ په دغه معایناتو کې چې تاسو ته بیا دا اندازه لګیږي چې ممکن دغه مریض سرطانی نښې نښانې ولري یا هم د سرطان په د سینې په سرطان باندې اخته شي؟
مننه لودین صاحب، زمونږ د مسلک د نظر کله چې موږ غواړو میندو سره په دې مورد باندې بحث وکړو، ځکه دا په قابلګې کې ډېره مهمه موضوع ده. یو خبره دا ده چې موږ میندو ته هغه ټولې میرمنې چې دي، په اصطلاح هغه میرمنې چې د باروارۍ په سن کې دي یا د امیدوارۍ په سن کې یا د اولاد راوړلو په سن کې دي، دوی باید نارمالي هر میاشت د خپلې میاشتنۍ مریضۍ نه یوه هفته وروسته خپل فیزیکل اگزام یا برست اگزامینیشن په خپل وکړي. هغه کله چې امام کوي، کله چې دغه کوي، هغه ته خودل کیږي چې په څه شکل باندې خپل سینه یا خپل ته په خپل لاس باندې جس کی معنی کی وی ګوري چې باغې کې کومه کتلا یا کومه پسلا په پختو کې کومه غوټه کوم چې شه دای جس کوي کنه جس کوي، دا یو مسله ده. بل دا چې دوی ته باید معلومات مکمل ورکړ شي، هغه یو شپه غواته ساینونه یا کومې نښې چې دي کومورې په ځان کېني، لکه د سینې د سایز تفاوت چې یوه سینه غټېږي یوه په نارمل سایز کې، په سینه کې د پوستکي د تفاوت لکه د سینې د پوستکی یا د اجنت داسې کېږي لکه د نارنج پوستکی دانه دانه کلک دغه کېږي، د طبیع حالت نه لږ ډبل کېږي. مثلا د تی د څوکې دننه طرف ته دفه تم تلل، د یو تی څوکه بیرون د بله دننه طرف ته کش کیږي چې دا مخکنه و مخکنه میندې نه تجربه کوي، روسیه ګوري. مثلا که چېرته مور د سینې د څوکې نه یا د تی نه افرازات ولري، هغه په نسواري رنګ باندې او په دغه باندې سرخي و بعضي دا نه کیږي چې موږ باید میندې ته په روتین حالت کې ویل چې میندې خپل فزیکی معایناتو کې یا خپل فزیکی معاینات چې کله هر میاشت دی کوي یا هر وخت دی لازم بولي خپل معایناتو کې، نو دی په خپل کولای شي چې دغه نه کې وګوري. په هغه شروع کې یو انکولوژي متخصص یا د نسایي ولادي متخصص په مشوره باندې انکولوژیست ته معرفي شي چې تر څو د دې موضوع د پیشرفت یا د پرمختګ مخه ونیول شي.
ډېره مننه. دغه کوم تغیرات چې تاسو یاد کړل یا دغه کوم سپارښتنې چې اوس ولې دا بېله شکه چې ګټورې دي، او د اکتوبر میاشت چې اوس شلمه نیټه ده، د همدې سرطان یا د سینې د سرطان د عامه پوهاوي میاشت د روغتیا نړیوال سازمان په همدې هدف دغه میاشت لمانځي چې په نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې خصوصا په هغه هیوادونو کې چې عامه پوهاوی کم وي لکه افغانستان دغه ناروغي په اړه باندې خلک عامه پوهاوی ترلاسه کړي. موږ هیله من یو چې لږ تر لږه ګڼ شمېر کسان وتوانېږي زموږ استاذو د خپرونې له لارې نه عامه پوهاوی ترلاسه کړي که چېرته ورونه دغه خپرونې اوري دوی کولی سي چې خپلو میرمنو ته مثلا که چېرته یې خاوندان اوري خپلو میرمنو ته یا ورونه اوري خپلو خویندو میندو ته مثلا دغه موضوع روښانه کړي یا دغه خپرونه بیا پې واوري. کله ناکله ځینې دودیزې ستونزې یا دغه سنتي ستونزې هم د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې په دې اړه باندې ښکاره خبرې ونه شي. اما ښه ده چې زموږ استاذو دا خبرونه چون پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم پاتې کیږي کولی سي چې مېرمنې په مناسب وخت کې راشي کلک پی وکړي وایوري او دغه سپارښتنو نه مستفید شي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي یو اوریدونکو برا واخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي کوم ځای نه ماړی کني ولې خپل نوم راته وایي او د خبرونې پاړه څه پوښتنه لري مهرباني.
مننه خیر سیګ لال میر ناصری هم د هلمند ولایت ګرمسر وسال نه ماړی کني ولې.
ښه ناصر صاحب ستړي مشي.
خدای دې خیر درکې. خیر سیګ اول تاسو سلامونه او بیا د پروګرام هلمند ته سلامونه احترامات مې په هره تقدیمه
او مهرباني.
اولنۍ پښتنه به دغه واسي و مور دا مثال په ټیک یو غټي ولري دا اتمو زری سرطان کېدلې سی کنه او بل خبره دا دغه تیس مثال لکه ډاکټر صاحب محترم خور خبرې په وکړلې سدا مثال خبرې د سی لکه نارنج پوستکه خبرې وکړه دغه شو دې سدا ماشوم ته ورکی خدای نه خواسته ماشوم ته تاوان لري نه لري.
ډیره مننه. سلامات اوسې. ډیرې پزله پورې پښتنه ناصر صاحب کور ودان چې اړیکه مونږ نیولې و. میرمن فضلی تاسو دغه دغه اوریدونکو چې هلمند نه اړیکه نیولې و او دوه پښتنه درلوده دا ورته جواب کوي تر هغه به نور اوریدونکو هم اړیکه نیسي. وای هر غوټه چې پیدا کیږي یا هر مرغړای چې پیدا کیږي په سینه کې دا ممکن سرطان وي او بل دا چې وای کچیرته دغه سی یو مریضی پیدا کیږي سرطان په سینو کې او بیا که مور ماشوم ته شدی ورکوي ماشوم ته خو به زیان نه لري هغه شدی.
سیدا دا هر غوټه چې په سینه کې پیدا کیږي هغه سرطان نه ده. مثلا خصوصا هغه مېندې چې خپل ماشوم ته شدی ورکوي په دې مرحله کې مېندې کې د یو مشکل پیدا کیږي چې شدی په یو قنات کې د سی رتولیږي هغه د غوټې غونډې ښکاری هغه بیا سرطان نه ده. خو بیا هم دوی باید د مریض معاینات تکمیل کړي. مثلا چې هیڅ نشي کوي یو تلویزیوني معاینه ورته وکړي ځکه ماموګرافي په دې عمر کې مریض ته نکېږي بریسټ فیډینګ کې وسي او بل د مریض عمر 15 کلنۍ نه کم وسي هغه مریضان ته ماموګرافي نکېږي او بل دا چې مریض اوته لري او په غوټې په حالت کې خپل ماشوم ته شدی ورکولای شي ځکه هغه شدی راټول شوی دا چې شدی خپل ماشوم ته ورکړي هغه غوټې ورکېږي د مایند مشکل هم حل کیږي ورسره.
ښه یعنی ماشوم ته د سرطانی سینې نه شودې کوم نقص نه لري کنه؟
نه سرطانی سینه نه ده. مثلا لکتیشن په وخت کې سکوتې پیدا شي د ډېر ډېر دلیل څه شي ده د شودې راټولېږي په همدې ځای کې شودې راټولېږي د سیغوتې جوړوي او پاتې شو مثلا چې مور سرطان ولري و برسپیدنګ کوسي په دې حالت کې شودې ورکوي شي چې قنات کنه وسی شودې ورکوي شي د څه شودې لري نه کوم سرطان ماشوم ته انتقال کیږي نه.
ښه دا تر ټولو ښه خبر ده چې کچیرته کوم مور خدای مکړه په سرطان باندې اخته وي یعنی د سینې سرطان ولري کولای شي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي خصوصا د ماشوم کچیرته لشپاګ میاشته وړوي چې د مور له شیدو پرته تغذیه هم مشکل وي نو کولای شي چې په ډاډه زړه باندې خپل ماشوم ته شودې ورکړي او د شیدو له لارې نه دغه سرطان ماشوم ته نه انتقالیږي. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لودین سرطا استاسی او ریدونکو او محترم و میلمنو تنی که هیله و احترامات رندیکو.
علیکم السلام. استری مشایی تو خیسی
منان کور ودان لیر شخبر ونم چم تو کرده و عرفت کرده رفتی هم پا افغانستان که در سرطانی مریضو لوجه دخه دیر انسانان پا حلاکت رسیدی زمفت وطن که خام خواهد چنه مشکلات وجود لري نو خدای دې وکړي چې دا مشکلات لري شي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدای پښتنه لرو چې په افغانستان کې د سرطان د مرزې په حق له دا چې طبي مراکز ته چې د هغوی علاج ورته خوښ وسي، که ستا هغه په کوم ښار کې دي، آیا په کابل کې دي، په کندهار کې دي، په کوم ځای کې دي؟ او بل سرطانونه پر څو ډوله دي، څو قسمه دي؟ او دی خو د ښځو د طب په باره کې خو دی ډېر توضیحات ورکړ او ډېرې خبرې یې وکولې. زموږ په وطن کې اکثر د وختو خلک په سرطان باندې اخته شي، بیا ډېر ډنګریږي او خوراک نشي کولی، ستونه یې خوږیږي، یعنې ډېر نرم شیان خوري، موږ پیرني ورته وایو چې له شیدو څخه پخیږي، داسې پیرني خوري، نور شیان نشي تېرولی. نو ورځ پر ورځ لویږي لویږي، ډېر سخت ډنګر شي، وینه یې کمه شي. نو دا یو قسم سرطان دی چې زموږ په وطن کې ډېر ده. پخوا به سپین ویلې ته دا ورتېشېدی، اوس په ځوانانو کې هم دا لیدل کېږي، کال پر کال باندې دلته ډېرېږي. نو او بل له دخانیاتو یا له مخدره موادو، له څکولو، له سګرېټو، له دغو شیانو څخه هم سرطان پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. نو دا زموږ پوښتنې وې. مننه.
کور ودان توخی صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. دغه د وروستۍ پوښتنې په اړه مو مخکې ډاکټر صاحب فضلي اشاره درلوده چې الکول او فکر کوم دخانیات هم د هغو فکټرونو یا عواملو په ډله کې دي چې د سرطاني ناروغیو لامل کېږي. په هر حال بیا به ورته وروسته ډاکټر صاحب باندې اشاره وکړي. او بل اورېدونکي راخلو چې منتظر پاتې نه شي، د سره به خبرې وکړو، د پوښتنه به هم واورو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
خدای پاک دې مان قبول کړي.
و مهرباني وکي اتل صاحب، غږ مو سم نه دی، خبري وکي پلانډو کې پدېل چې غږ مو خاتنه نسی.
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب، لاند پښتنه ډاکټر صاحب سلام لرم. محترم الدین صاحب دلته لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه، د ازمیر په ولایت کې الحمدلله دغه پیښې دي کمې دي، د تیو د سرطان پیښې کمې دي. محترم اسد الله الدین صاحب دلته لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه، دلته د ازمیر په ولایت کې به دغه ځوانان چې د میډې په سرطان ډیر اخته دي، د میډې سرطان معمولا ډیر دي. نظم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دا چې سده چې مثال دونه زیاتواله کړی دی په اکثر ولایتو کې، او بل د ملمنې خور سم دا پوښتنه د اسد الله الدین صاحب کچیر یو مرمن مثال د خبرې په سرطان باندې اخته دی، د تی په سرطان اخته دی، هغه د تی ماشوم لري مثال شیدې خوري، هغه ماشوم ته تونه مثال د خبرې د ځان دغه متوجه دی، هغه ماشوم په دغه دغه اخته کیږي کنه اخته کیږي؟ او بل کچیر یو خور مثال ماشوم په ناس ولري، هغه مثال په سرطان دغه باندې اخته دی، مثال تی په سرطان اخته دی، هغه ماشوم د پاره ځان تومره دی؟ دغه دی لاندې پوښتنه محترم الدین صاحب ډاکټر صاحب سلرمه.
کور ودان ډیره مننه. رادیو ته غواک شي مخ کې په دیوي پښتنه باندې رڼا واچول شو، هغه دا چې چیرته کومه مور د تی سرطان ولري نو کولی شي چې خپل ماشوم ته شودي ورکي. البته هغه ماشوم چې مثلا تغذیه له بل لارې ورته مشکل وي، سنې کم وي، نو د شیدو له لارو نه وای دغه سرطان نه انتقالیږي. په هر حال وروسته به ډاکټر سبان اطمان بیا په دې باندې خپل وضاحت ورکي. اوس مخکې چې دا پوښتنه ځواب کړو، له نیکه مرغه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. شینکی کډوخیل چې اوس په کاناډا کې اوسي، یو وخت خپل په افغانستان کې د سینې سرطان درلود. دل دې سره به خبرې وکړو چې څنګه دغه ناروغي ورته پیدا شو، څنګه تشخیص کړه، او نورو میرمنو ته څه سپارښتنې لري. میرمن کډوخیل، ستړي مشي.
سلامونه درنه مې تاسو ته د پروګرام ټول محترم اوریدونکو کتونکو ته.
او ډېره مننه میرمن کډوخیل، نیک مرغه چې تاسو د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې له سینې سرطان سره مبارزه وکړه او بل اخره درملنه مو ومندله. لکه کیسه وکړه اوریدونکو ته، کوم وخت کې تاسو ته دغه ستونزه پیدا شوه، تشخیص مو څنګه وکړ په افغانستان کې، او بیا د درملنې لپاره مو کومې تګلارې ترسره کړې؟
یا خو غواړم ووایم چې د اکتوبر میاشت په نړیواله سطح د سینې د سرطان د پوهاوي آگاهي میاشت ده، یا دې ته ګلابي میاشت هم وایي چې علامه ګلابي رنګ دی. سرطان د سینې اکثرا په 50 کلنۍ او وروسته مېرمنو کې زیاته پیدا کیږي، او غنه مخکې هم په ښځو کې احتمال د سرطان شته، په دې معنی نه چې ځوانې مېرمنې دې نه بي خبره پاتې شي. په همدې خاطر ان واقعات له 50 کلنۍ نه پورته بیا زیات دي، او له 50 کلنۍ نه کوس کم دي. اما دا مهمه ده چې مېرمنې متوجه اوسېږي د تشخیص لپاره. زه غواړم یو اشاره وکړم، بیا به خپله قصه تاسو وکړم، ځکه چې مېرمنې باید پوه شي چې دوی کولی شي د سرطان په تشخیص کې خپله همکاري وکړي. یعنی ها کله چې دوی بیاشتنی مرزي تیریږي روس لغه ده باید دوی هر میاس یو ځل خپل سینې په خپل دغه دریو ګوتو باندې دغه دریو ګوتو په څوکو باندې کولای شي خپل سینې وګوري نه چکی کی چې هر نوع تغییر یا حساسیت چې په سینه کې راغلی باید متوجه وسیږي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو یو شی به غواړم چې ووایم چې هر غیر نورماله مثلا یا کلولګي وي یا سروالی وي یا توروالی وي یا د سینې خپله سایز غټ شوی وي یا وړوکی شوی وي یا د سینې څوکه د داخل ته تللی وي یا کوم رنګ بدل شوی باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو هر غیر نورمال یو شی په سینه کې سرطان نه ده، اما احتمال د سرطان شته، دې ته باید مېرمنې متوجه وسیږي. زه څنګه متوجه شوم؟ کله چې ما ولیده چې خپل هغه سایز خپل نه غټ شوی دی، ډاکټر ته مراجعه وکړه. متاسفانه په افغانستان کې څوک په سرطان باندې بالکل خبرې نه کولې، دوی لپاره نه پیغام چې عیب او شرم او علامه د مرګ و چی شی و، یعنی دا یو ښه نه ګڼل کېدلو. نو دې خاطر متاسفانه رسانه یو مطبوعاتو په دې باندې خبرې نه کولې. او کله چې ما ډاکټر ته وویل، ډاکټر اصلا په ډېر غیر مسلکي شکل زه چک کړم او زما سرطان مخ ته ولاړ. اما کله چې زه امریکا ته یو پروګرام لپاره لاړم، هلته ماته یو تکلیف پیدا شو که مثل ډاکټر ته مراجعه وکړم زه سرطان شوی وم، هغه مخکې تللی و. خو دا ټوله نه مهمه هم دا ده چې میرمن خپل روحیه و نه بایلي. سرطان قابل تداوی ده، په شرده سه په شروع کې تاسو همکاري وکي او جرأت وکي ډاکټر ته مراجعه وکي.
بل مېرمن کړه، خو هغه وخت افغانستان کې تاسو تشخیص و نه سو، هغه کوم ډاکټر ته یا ډاکټر ته چې مراجعه وکړه تاسو ته ونه ویل چې تاسو د سینې سرطان لري؟
نه خیر، نه هغه به هیڅ خبره هم نه ده، ستاسو تشویش ده. خو په دې خاطر اولین شی چې ما وکړل چې بیرته افغانستان ته راغلم، ما از په سپتمبر کې بیرته افغانستان ته راوګرځم، اکتوبر کې اولین ناشته مې د میرمنو ترمن او رسنۍ ترمن جوړه کړه او زه خپل سټیج ته ولاړم. اول چې زه له سرطان څخه ورغه د جوړه شوم، او ما دوه نور مېرمنې هم ځان سره بوتللې. ما ورته چې دا هم دغه دوه مېرمنې دي چې یوه موینه دي وزارت او یوه سناتور صاحب، او ما ویل کوم دوه رغېدلې دي. ان اول خو هم د روحیه ورکه مېرمنې ته چې
ګورې، یو کالو مېرمن کړو خیل مثلا څو کال مخکې وو،
دا په 2014 کې زماري ششم، په 2014 کې زه بیرته راغلم. او
لاس کاله مخکې خبره ده، اوس
خو
لنی کمرغه چې اوس پر مختګونه شوې د مخکراته میرمن فضلی له کابل ویل چې دا محل د تشخیص مراکز یات شوې دي او دغه مرز چې دی اسانه تشخیص کیږي.
خو هغه لودین بالا قدم هغه و چې ما د حکومت نه هم حکومت وخته د خپل وزارت نه منګه اولی وار یو انکولوژي وار په جمهوریت کې پرانستلو، یو فاونډیشن یا بنیاد هم جوړ کړل. په مختلفو تلویزیونو کې د سینې په سرطان باندې خبرې وکړې، سپاتون هم جوړ کړل، ډاکټران په دې باندې وغږېدل. نور دا د شر به دغه خبره نه ده، ځکه دا یو دا جوړي ده او ناجوړي له خدای له طرفه ده. انسانان باید ناجوړي ومني او هغې سره مبارزه وکړي په جګ مورال باندې. یو بل شی ورته وایم چې په هر اتوم یا مېرمنو کې یا ښځو کې یو اتمان په سرطان اخته کیږي، دې خاطره باید ښځې په ځان ته متوجه اوسېږي او په تشخیص کې سي زر تشخیص سي، څومره زر تشخیص سي په اسانه تداوي کیږي او قابل د علاج دي.
بله، او مېرمن کړو خیل، تاسو بیا سرجری عملیات وکړه، اوس بیا څنګه آیا متواتر چیک اپ اوس هم کوي؟ ډاکټر ته په وخت مراجعه کوي؟ ځکه ځینې مېرمنې ممکن داسې وانګيري چې کله عملیات اوس ممکن دا خبره ختم شي یا بیا انسان بیخي اخته نشي. تاسو اوس مثلا څنګه ژوند مخته وړئ؟ آیا ډاکټر ته متواتر ډول مراجعه کوي یا مګه ډاکټر ته درملنې لاندې وي؟
سرطان هم خپل مختلف نوعیت لري. ځینې نوعیتونه دا وی چې مالته ختمیږي، نور تداوی ته ضرورت نه کوي، ستاسو دوره د تداوی پوره شو خلاص. اما ځینې سرطانونه د خطر د برگشت لري یا کېده شو دوباره را پورته شي، نو د خطر به ځینې تعقیبي تداوی د مودل لپاره لري چې باید ورته متوجه اوسئ. خو دا کولای شي ډاکټر د خپل مریض ته وایي چې ته نور بیا مراجعه وکړه او کیا مکوه. نو دا ډېر مهمه ده چې ډاکټر یو ناروغ ته وایي باید هغه ته متوجه وسي او په هغه باندې عمل وکړي. او ټول نه مهمه هم دا ده چې کورنۍ باید مریض ته دلجوي ورکړي او سره همکاري وکړي د ناروغي ښکېږي. او متأ ناروغ سره باید انساني برخورد وشي او دا یو کوم مشکل نه ده. نو سبا سرطان خلک ته دل کېږي او زه تاسو په مخ کې د سکرین لارې تاسو سره واصله.
او کور ودان ورسې پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخه خکه ورځو خپل ډاکټر صاحبانو ته میرمن په افغانستان کې ډېر ویری گیزه کم محیطی تاثیرات هم د عامه په هوای هم کم د دوی وای چې کچیر ته د سرطان باندې خدای مکرخته شي د معنا چې ژوند نور پای ته رسیږي. عملنې که مرغه چې د سرطانونه په اول سر کې تشخیص تر ډېره د درملنې وړ دي، دغه میرمنو ته د افغانستان تاسو څه پیغام ورکوي؟
ګوره، مورال ډېر مهمه ده، مورال هم باید ډېر قوي، روحي هم باید ډېر جګه وساتي، ځکه چې سرطان یو ناروغي ده. ناروغي لپاره به ځان آماده کلی او سره مبارزه وکړي، بالکل جوړیږي، تشویش مه کوئ. په شرط دې تاسو هم په تشخیص کې ځان ته متوجه اوسئ، هر میاشت روس هغه داسې میاشتې ناروغي هم تېره شي، یو ځل خپل سینې چک کړئ، آینې ته ودرېږئ د او ځان وګورئ چې کوم تغییر هم نه د کې راغلی. یو شی ګورئ، تاسو نو به یو سوال وکړئ چې که چیرې یو مېرمن په سرطان اخته وي، شودې ورکړي ماشوم ته کنه؟ ګوره، هغه سرطانونه چې د سینې لارې نه وینه راځي یا مثلا ریم راځي، زما په نظر باید طفل ته هغه سینې نه شودې ورنکړی شي، ځکه چې یو د شیدو له څنګه نور شیان هم په سینه کې هغه کېږي. که هغه سینه چې افرازات یعنی وینه راځي یا ریم راځي یا پیسه چرک سم ګورته وایي، بعد هغه سینه نه طفل ته شودې ورنکړی شي، چې دې ته متوجه اوسئ.
کور ودان مېرمن کړو خل ډېره مننه، سلامت اوسئ. له تبصرې او له سپارښتنه مو ډېره مننه. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړو خل وچه لازادی رادیو سره وصل و او د خپل تجربه پاړه غږیدله. اوس راځو بیرته خپل بحث ته، د سینې د سرطان پاړه خپل بحث ته ادامه ورکو. راځو د بحث ملمنې ته، میرمن غرشین ته براسو. اوریدونکو اړیکنی ولې وا توفیص پښتنه درلوده چې په افغانستان کې د مهال د تشخیص مراکز وای چیرته دی؟ آیا په ولایتونو کې هم وایشته یا د زنونو په کچه باندې هم دغه د تشخیص در امکانات ست د سینې د سرطان؟ او دغه راځي ویل چې په عمومي سرطانونو کې فزیکی حالت د انسان تغییر کوي، انسانان ډنګري یي، وزن بایلي. د سینې د سرطان عوامل آیا پر فزیک باندې یا د انسان پر بدن باندې اغیز کوي او کنه؟
مننه لودین صاحب. اول خو باید خپل یوازوال ته یو چې خوشبختانه وو موږ په افغانستان کې تشخیصي مراکز لرو، چې په کابل کې جمهوریت شفاخانه انکولوژي ورته چې په دې برخه کې کار کوي، او په هرات او په مزار شریف کې هم دوه مرکزونه شته چې هلته دغه کوي، د معاینات کوي او کار کوي. او لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مو ویلي چې موږ ډېر دغه لرو، دا اوس امکانات شته په مملکت کې، هم د تشخیص امکانات شته او هم د رادیوتراپۍ نه بغیر د کیموتراپۍ او د جراحي او د دې امکانات هم په یو حده پورې شته دی چې کولای شو په شروع کې په دې موضوعګانو باندې تاده تشخیص او تداوی شروع شي او وشي، دغه شي ده مخې ته لاړ شي. او پاتې شو د سرطان په مورد چې دی ویل چې په سرطانونو کې وزن کمیږي یا مریض دغه کېږي، ګوري لودین صاحب، که چېرته موضوع په لومړی قدم کې تشخیص شي او یو انکولوجست تصمیم ونیسي خپله تداوی شروع کړي، زه فکر کوم چې زنه ټول دا فکر کوي چې دغه مشکلات چې وروسته دغه کېږي دره پیدا کېږي، په شروع کې به دې ډېر ښه مخه نیول کېږي او تداوی ډېر ښه نتیجه ورکوي. خو چېرته سرطان بیا ځي وروسته جګو سټیجونو ته، هغه سټیجونو ته چې باید اوږده موده تداوی واخیستل شي، په جګدو تداوی واخیستل شي او کمباینیشن تداوی واخیستل شي، په دغه حالت کې د وزن د کمیدو سبب هم ګرځي او مریض بیشتیایی هم پیدا کوي. دا به پیدا شو، ولې موږ داسې نه شو ویلی چې ټول مریضان دغه حالت پیدا کوي. په دې کې استثنا موجوده ده، یو مریض زر تشخیص تداوی شي شاید دغه مرحلې ته لاړ نه شي، یو مریض شاید داسې چې په ډېر وخت وروسته تشخیص شي، یعنې داسې وخت تشخیص شي چې هغه دغه مرحلې ته تللی، ولې په ټولو باندې دا دغه نه شي خوسته چې ټول باید یو رقم وزن ویلي، ټول کم خونه شي یا ټول کم فزیکي یا دغه مشکل پیدا کړي.
سلامات اوسئ.
دغه د وجود مقاومتونه تفاوت کوي.
او ډیر مننه میرمن فضلی، لتا سونه به دا وورو چې اتل سه باړي کني ولې ول کندهار دای ویل چې د ځوانانو ترمنځ وای د میدې سرطانونو نام شوی، که څه هم زموږ استاد سو نننای بحث هم دغه د اکتوبر د میاشتې په مناسبت دی چې د سینې د سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده، اما د اتل سه پښتنه دا و چې د میدې سرطان وای زیات شوی، نه پیګم چې تاسو تبصره پی کوي کنه او تاسو د مسلک اړه ونده او کنه. زمون کې بل پښتنه درلوده وای چې چیرته کومه میرمن د سینې سرطان ولري او په ګډې ماشوم وي، دغه ماشوم ته خو وای کوم ځان نه رسیږي.
سید لودین صاحب، اول سوال چې کړی و چې د میدې سرطان،
میدی سرطان هم لکه سینه سرطان غوندې مختلف عملونه لري. یو عمده عامل د میدی سرطان اچ پایلوري ده. چې اچ پایلوري خپله د میدی سرطان کېږي. د دوی په منطقه کې کېدای شي چې اچ پایلوري ډېر وسي، په دې خاطر دوی د سرطان میدی سرطان باندې مبتلا کېږي. او بل دا چې دوی چې د خانیات استفاده کوي، د خانیات ډېر د میدی سرطان سبب کېږي. دا او بل هغه څوک چې ډېر د سره شوی غذا استفاده کوي، یا غوښه ډېر استفاده کوي، ډېر مالګي نشه استفاده کوي، د ګازدار نوشابې د شی نه استفاده کوي، دا هم کېدای شي چې د میدې سرطان وشي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. مخکې میرمن کډوخیل هم یوه لنډه اشاره درلودله، ځینې نمونې هم داسې ممکن تاسو ته هم داسې ناروغان درغلي وي د سینې د سرطان، چې د ځینو میرمنو له سینو نه مثلا پر شیدو علاوه نور افرازات کېږي، مثلا وینې ترې راځي، چرګ ترې راځي. دغه څه ډول حالات دی او په دغه څه حالات کې فکر کوم چې دی ورکول نه توصیه کېږي، لکه څنګه چې میرمن کډو خیر هم ته اشاره وکړه.
او د سینې سرطان اراز علایم یو د شیدې د میدې سینې افرازات ده. د افرازات مختلف رنګونه لري، ځینې سپین افرازات لري، ځینې وینې راځي، تازه وینې راځي، تور وینې راځي. په دې حالت کې ماشوم ته شیدې باید ورکړل نشي.
ها، یعنی که چیرته پر شیدو علاوه لسینونه مثلا نور افرازات وی چې ډاکټر صاحبانه بیا خت تشخیص کولای سي باید
او هغه حالت کې شیدې موشوم ته باید ورنه کی. او بل هغه سوال چې وکړو چې موشوم په خېټه لري او سینې سرطان باندې مبتلا ده، د سرطان سینې چې د ډېر عمل د هورمون امبلانس د عدم توازن د هورمون په منځ کې رامنځته شي، ښځینه هورمون چې استروجن ورته وایي، هغه د سرطان سبب کیږي. د خپل ماشوم چې په خېټه کې اوسي د هورمون د سویه د جګېدو سبب کیږي. د خپل د سرطان د شدت سبب کیږي، چې په شدت د سټیج ټیکلر شي، انتشار وکړي، شدت دیږي. په دې خاطر هغه ښځې چې خېټه کې ماشوم لري او سینې سرطان هم لري، او سینې سرطان نسبت مخکې چې حمل ولري د سرطان سایز غټ شوی ده او مریض اراس پیدا کړی، د سینې سرطان کله چې په جلد کې تغیرات راشي، لکه د نارن پوستکي غوندې منفذونه غټ شي، یا د تی سوکه دننه لاړ شي، یا مریض درد ورسره پیدا کړي، دا د سینې سرطان اوله مرحله نه ده، دا پیشرفته مرحله ده. په دې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل حمل ته خاتمه ورکړي، ځکه د مور ژوند مهمتر د ماشوم ده.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت اوسې. راځي چې لږ زره د تشخیص په امکاناتو باندې خبري وکړو. په افغانستان کې د درملنې په امکاناتو باندې دغه ناروغي تر اوسه موږ تشریح کړل چې څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، د کومو شرایطو او د کومو دلایلو له مخې په دې اړه باندې تاسو مکمل رڼا واچوله، په دې اړه چې د اوریدونکو هم یو څه عامه پوهاوی زیات شوی وي. راځي لږ زره تشخیص باندې خبري وکړو. مخکې میرمن غرچین ویل چې په افغانستان کې تشخیص هم اوس ستاسو په کابل او یو شمېر زونونو کې پروختونو کې تشخیص کیږي. درملنه څنګه کیږي؟ دغه تاسو عملاً په دې برخه کې کار کوي میرمن فضلی، کله چې تاسو ته د سرطان یو ناروغ راشي یا میرمن راشي چې د سینې سرطان ولري، دغه د درملنې پروسیجرونه یې تګلارې یو ډول دي او کنه؟ د هر انسان وضعیت ته په کتو، د هر انسان د سرطان وضعیت ته په کتو د درملنې تګلارې هم توپیر لري.
لدین صاحب، مخکې چې دا سوال ته ځواب ورکوم، د سرطان د تداوي مرکزونو په اړه پوښتنه وشوه چې یو خو جمهوریت شفخانه کې مخکې و، ځکه خلک اطراف نه کابل ته راځي د تداوي په خاطر. اوس هغه جمهوریت برانچ ابن سینا ته تللی او بل یو نوی برانچ علي اباد شفخانه کې جوړ شوی ده. ډېر ښایسته او مجهزه سرطانی مرکز د تداوي لپاره جوړ شوی چې هغوی سینې سرطان خو لپاروسکوپي عملیات کېږي، نه د معده او مری او د کولمې سرطان، دوی هم لپاروسکوپي عملیات هم خلاص عملیات او واکسین تطبیق زمینه هم هلته مساعده ده. ډېر ښه مرکز د سرطان مریضان د تداوي لپاره علي اباد شفخانه اونکولوژي تشکیل جوړ شوی ده.
ښه، ډېر ښه. یعنی اوریدونکو لپاره ښه خبر دادی چې په جمهوریت او علي اباد روغتونونو کې چې دولتي روغتون نه دي، د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات شته، نو هلته دغه خدمات هم تر ډیره کوم معلومات لرم وړیا دي. یعنی ډیر مصارف نه کیږي، ممکن درمل تاسو واخلی اما درملنې باندې ډیر پیسې نه لګیږي. که چیرته تاسو ناروغان لرئ، نو دغه دوه روغتونونو ته، ابن سینا روغتون ته او علي اباد روغتون ته، اشتباه ونه کړم، مخکې ما جمهوریت روغتون ویل، دغه دوه روغتونونو ته خپل ناروغان رسولی شي. ښه، میرمن فضلی، لږ زره دغه درملنې تګلارو باندې کتام شو، څنګه درملنه کوي؟ که چیرته یو میرمن په خپلو تیو کې سرطان ولري، په یوه سینه کې ولري یا په دو کې، دغه د درملنې امکانات او پروسیجرونه څه ډول وي؟
مونږ خو خوشبختانه هم جرایی عملیاتونه دلته که و افغانستان که هم جمهوریت شفخانه که ابن سینا که و بخیه هم عملیات که و هم شخصی شفخانونه کشته چه مکمل تداوی که و کیموتراپی و تکیه خب په دې شرط چې مریض تشخیص شي مخکې ما وویل چې تشخیص یې باید هغسې معاینه چې ورکوو مریض ته اول تشخیص فزیکي معاینه ده بدبختانه سرطان مرض د سیګر داسې یو مرض ده چې دا تشخیص په لیټ استیج کې کېږي ځکه داسې خاص اعراض علایم مریض نه لري یوازې 50% مریضان داسې علایم لري چې درد لري یا داسې کتله په خپل سیګر کې جست کوي بیا ډاکټر ته مراجعه کوي افغانستان ته په دې کله چې کتله جست شو بیا ډاکټر ته مراجعه کوي اما د افغانستان نه خارج د 50-60 کلنۍ نه پورته دوی سکرینینګ کوي هلد سکرینینګ کوي مثلا ښځینه لپاره برست ماموګرافي ده پاپ سمیر ده انفره هم ده کولونسکوپي ده اندسکوپي ده همداسې نارینه لپاره هم چې تاریخي فاملي د سرطان سیدیا لري ځکه 1% نارینه هم سرطان سیدیا باندې مبتلا کیږي هغوی هم داسې معاینات کوي د سرطان سیدیا په خاطر بیا خارج که په اول استیج که تشخیص کیږي تداوی کیږي خو بدبختانه افغانستان کې کله چې مریض مونږ ته راځي حتی استیج 4 کې اوسي چې هغه حالت کې بیا ځینې اوقات چې داسې افرازات څه ولري بیا مونږ مجبور یوازې مریض ته عملیات وکړو چې داسې لایف کوالټي ښه شي نو داسې خاص کوم تاثیر بیا عملیات ورته نه کوي خو خوشبختانه په هر حال اوس افغانستان کې دا هم تصویري معاینات کیږي افغانستان کې سی ټي سکن په های کوالټي لرو او بل دا تلویزیونی معاینه چې کېږي مریض ته هم شته ماموګرافي هم شته کله چې یو مریض پی سی دی کې داسې کتله ولري مونږ ته مراجعه وکړي اولین معاینه چې مونږ مریض ته ورکوو الټراساؤنډ ده ځکه الټراساؤنډ داسې ارزانه معاینه ده د اقتصادي له نظر مریض ته ښه ده بیا الټراساؤنډ له نظره چې مونږ ته وویل د سرطاني کتلات چې ده یا سرطاني وسي یا داسې سلیمه کتلات وسي د سی دی دوی مونږ ته تقسیم بندي کوي چې براد کلاسفیکیشن ورته وایي که تلویزیونی معاینه برادومن براد تو راغی دا برادومن براد تو په دې معنا چې دا سی بی ای پاتولوژي نارمل ده کوم مشکل نه لري که براد سی مونږ ته راغی دا په دې معنا چې سی بی ای که پاتولوژي شته دا بیا فالو اپ الټراساؤنډ ورته ورکوو مثلا ورته وایي چې شپږ میاشتې وروسته بیا راشه تلویزیونی معاینه وکړه شپږ میاشتې وروسته چې راغی تلویزیونی معاینه وکړه او شپږ میاشتې مخکې وروسته دواړه مقایسه کوو ګورو چې دوی سایز کې څه تغییرات راغلی براد کې څه تغییرات راغلی که دا براد فور شو بیا مونږ مریض ته بایسي اخلو یا نمونه اخلو که هغه کتلات چې داسې اوبه پکې وسي هغه ته یو معاینه د سینسي په نوم سینسي کوو او هغه کتلات چې غوښه وسي بیا هغه ته مونږ کورني ډل بایسي کوو کله چې د کورني ډل بایسي هر څه شو بیا دا نتیجه دغه چې دا سیې ده بیا مونږ سی ټي سکن ورکوو مریض ته چې وګورو چې کوم استیج بوره د سرطان ده کله چې سی ټي سکن واخیست بیا مریض مونږ لیږو که استیج اول کوو اول سرجري ورته ښه ده چې وشي بیا کیموتراپي ته لیږو که استیج دو سې وو بیا مونږ مریض لیږو کیموتراپي لپاره یا واکسین لپاره چې د سرطان ضد واکسین واخلي چې دا سرطان ضد واکسین هم د سرطان هغه نمونه چې اخیستل کیږي هغه نه یو معاینه ده هورمون معاینه وایي چې ERPR او هستو معاینه ده هغه معاینه کوي بیا هغه له نظره چې دا تریپل پوزیټیو ده یا تریپل نیګیټیو ده بیا میډیکل اونکولوجیست د دې تصمیم نیسي چې اول مریض واکسین شي که اول مریض عملیات شي بیا هغه خپل کنسلټیشن مونږ ته کوي چې مریض مثلا واکسین ته ضرورت لري یا شپږ سکل واکسین واخلي یا اته سکل واکسین واخلي چې دا ټول میډیکل اونکولوجیست تصمیم نیسي کله چې واکسین دوره یې تکمیل شو بیا بیرته مونږ ته لیږي د عملیات په خاطر بیا عملیتونه مختلف عملیتونه د سرطان مریضان ته ځینې مریضان برست کنزرواتی سرجري کیږي د زیبایي په خاطر هغه مریضان چې برست کنزرواتی سرجري امکان نه لري بیا مونږ مریض ته مودیفای ریډیکل ماستیکټومي کوو او د تخرګې چې کوم غدوات مثبت سرطاني حجرات د هغه ټول سره باسو بیا همداسې د مریض تداوی بیا ادامه پیدا کوي
کور ودان سلامت اوسې وروسته به بلک دره په دې رڼا واچو چې دغه عملیاتونه چې کیږي یا دغه درملنې چې کیږي 100% بریالۍ راوځي ځکه کله ناکله ځینې مریضۍ مغلق وي سره لدې چې سرجري او عملیات هم کیږي هم وروسته بیا هم ریښې پاتې وي ریښې ژوندۍ پاتې وي او هغه مریضي بیا راګرځي اورېدونکي راخلو چې منتظر پاتې دی سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ
روجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو او قدرمنو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکل احترامات وړاندې کوم خالد نوښت کوم د زابل ولایت نمیړی کني ولید له قدرمنو ډاکټرانو څخه یو دی پښتنې دي چې آیا د سرطان د ژوند د بڼې بدلون لکه تغذیه او فزیکی فعالیت د سرطان خطر کموي کیا او کوم کسان د سرطان د درامس کېدو لوړ خطر لري اولی
کور ودان نو وخت ډیر مننه سلامات اوسې که هم د دویمه پښتنه باندې مخ کې ډاکټر صاحبانو رڼا واچوله زبا میرمن غرشین ته نوبات ورکم چې تاسو څه وایي میرمن غرشین مهرباني وکړئ خالد نو وخت له اړیکې نیولې و د افغانستان له جنوب ولایت زمانه هیر شو تاسو
زابل ولایت
او مهرباني زابل نو
مننه لودین صاحب منګ خالد روته سپارښتنې واځي د تنه بلګې ټول ته دادی چې او د نو د ژوند په دی باندې ډېر زیات اثر لري، ځکه یو څوک چې غذایي رژیم منظمي منظم خپل کم تم ورزشونه یا کم سپک تمرینونه چې دي هغه کوي، تشوشات کمی، استرس کمی، د استفاده د دخانیاتو نه او استفاده د الکولیک موادو نه کمی، د یو استفاده د غذایي موادو او رژیم تنظیمي، یعنی ډېر د فاست فوډ یا د دې نه استفاده ونشي، خپل دا او دوامدار چک اپ یا د یو صحي کارمند نه مراقبت اخیستل دا په خپله د دې سبب ګرځي چې رسک د دغه راښکته کړي، د سرطانونو راښکته کړي د میندو سره او حتی په ټولو کې راښکته کړي، ځکه کله چې موږ سم ورزش کوو، کله چې موږ سم سالم غذایي رژیم اخلو، دا په دې معنا ده چې موږ خپل وجود ته ګټه رسوو او خپل د ژوند سټایل تبدیلوو. ځکه مخکې بحث ته وشو چې یو د عواملو نه چې د سرطان سبب ګرځي د ژوند د سټایل تغییرېدل دي، ځکه خلک ورو مثلا زی په مخ په دې باندې چې د غذایي مواد نه استفاده وکړي چې هغه ډېر باید ونه خوړل شي، لکه سرکړي مواد ډېر استفاده کوي، لکه د استفاده ډېره زیاته د غوښې نه، لکه د میوې او ترکاري او دغه نورو شیانو نه استفاده نه کول، یا سم ورزشي تمرینونه مناسب نه کول، دا هغه څه دي چې تغییرات حتمي راولي او که چېرته په نظر کې ونیول شي نو په دې معنا چې موږ کولی شو ډېر زیات د دې مشکلاتو دغه د وقایه وکړو په دې مورد باندې.
دغه د عامه پوهاوي بحث ډېر مهم دی. مخکې میرمن کلوخیل هم ورته اشاره وکړه چې لاس کاله مخکې یا یولس کاله مخکې چې کله ورته دغه ناروغي پیښه شوه په کابل کې، وایي اکثره خلک یا ډاکټر صاحبان ډېر نه پوهېدل، یا هم په کورنیو کې یو ډول عار دی. اوس هم کله چې ځینې ناروغیو باندې خبرې کېږي کورنیو کې، زموږ استاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، ځینې نزاکتونه شته، واضح ځینې ناروغیو باندې خبرې نه کېږي، نو دې لپاره دغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په افغانستان کې آیا د عامه پوهاوي نښې نښانې تاسو ګورئ؟ سږ کال دغه د اکتوبر میاشت څنګه لمانځل کیږي؟ آیا د قابلو له خوا نه، یا هم مثلا د روغتونونو روغتیایي مرکزونو په کچه داسې پروګرامونه شته چې عامو خلکو ته یې ګټه ورسیږي، عامه پوهاوی ترې ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، موږ د قابلو په صفت باندې په صورت عموم په کوم ځایونو ته لاسرسی لرو او د میرمنو سره لاسرسی لرو، موږ خپل عامه پوهاوی نه یوازې د اکتوبر په میاشت کې بل په ټول هغه قابلګۍ مراقبتونو کې چې مور د مراقبت اخیستلو دپاره راځي، موږ دې ورته دغه وکوو، ده پوهاوی ورکوو او په دې باندې څومره چې د وسه کېږي، که په سوشل میډیا باندې کېږي، که په فزیکي شکل باندې کېږي، که حتی د قابلګۍ د درسي صنفونو کې کېږي چې د هغې د طریقه موږ وکولی شو فامیلونو ته دا موضوعګانې ورسو په لنډ شکل، که په اوږده شکل یې ونه شو کولی، په لنډ شکل د اقل هغه وقایوي موارد یې دغه کوو، ده ورسره شریکوو، ورسره ووي او خلکو ته رسوو. ولې اوس خوشحاله په دې چې ستاسو د خوانه دې ته یوه برنامه نیول کېږي او ډېر لرې پرتو سیمو کې خلک دا برنامه اوري، دا خپله هم یو نوه په اصطلاح ابتکار دی چې د خلکو دپاره کېږي.
بله، کور ودان په دې اله چې د زموږ تاسو له خبرونه، خصوصا تاسو له سپارښتنو نه دغه اوریدونکي برخمن شي، او زه مطمئن یم چې بل شکه به مطمئن کیږي، ځکه زموږ دغه خبرونه چې همداشي به د ازادۍ پر رادیو خپرېږي، دغه راز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ باندې خپرېږي، او وروسته چې د خبرونه پای ته رسیږي نو زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې دا خبرونه د لاسرسي وړ وي، او هلته بیا وروسته زرګونه کسان ورزي دغه خبرونه ګوري. دا ترمیاشتو میاشتو دا خبرونه هلته په فیسبوک پانه باندې او په یوټیوب پانه باندې موجوده وي. ډیر مننه راځي به سرور سره راټول کو. میرمن فضلی، مخکې تاسو اشاره وکړه چې تاسو درملنې کوي، د درملنو یو بڼه داسې ده چې تاسو د کیموتراپی په نوم باندې یا هم د سرطان ضد واکسینونه ورکوي د سرطان ناروغانو ته، او ځینې ناروغان چې وضعیت جدي وي د هغوی عملیات کوي یا جراحي کوي. دغه تداوی یا دغه درملنې داسې معلومه سوي چې په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړې ده، یعنی د فیصدۍ له لحاظه کې وایو چې څو فیصده دغه درملنې بریالۍ دي؟
لوتین صاحب، ته خو د سرطان د سټیج نظر سره کوي، که مریض مثلا اول سټیج ته راشي تداوي شي، دا تر عمر پورې ژوندی پاتې کېږي. همدا اوس موږ مریضان لرو چې لس کلم کېږي، بیا هم دوی ژوندی ده چې موږ ته راځي د فالو اپ په خاطر. او بل دا چې سټیج جی کوسي، او بل دا عملیات د سی او خاصه نزاکت لري. مثلا د ایزینې شفخانه کې اواز سی بیا لري کېږي، د تخر ګلان چې کوم غوټي لمف نو تورته وي هغه مثبت لري کېږي. نه دا درې ساته کې لمف نو د یو لیول 1 وي، 2 وي، 3 وي. دا لیول 1 تو باید لري شي، کې څه کوم لمف نو تری دوم باید لري شي. دا عملیات د تخنیک له نظر فرق کوي چې کوم جراح عملیات ای، آیا د نزاکتونه په کې مراد کېږي نه کېږي، د دې له نظر فرق کوي. او بل دا سرطانی مریضان پوسټ اپریټیو فالو اپ ده چې وروسته د عملیات دوی فالو اپ کېږي. مثلا پنځه کاله پورې د سرطانی مریض خپل جراح ته مراجعه کوي. موږ خوشبختانه چې کوم مریضان ته تداوی کړی ده، زموږ تداوی استاندارد ده. چې په نړۍ کې کېږي موږ هم عینن هماغه ګایډلاین موږ هم تعقیبوو. د سرطان ټول نړۍ کې یو سایډ لري ام سی سی ان په نوم. موږ هماغه ام سی سی ان چې کوو ګورو څه تغییرات راځي، هماغه تغییرات په نظر موږ ځان عیار کوو او مریض استاندارد تداوی کوو. خوشبختانه زموږ مریضان کې ډېر نتیجه ورکړی. حتی موږ چې مریضان ته عملیات وو، اوس د دوه کال کېږي چې موږ بریست ریکانسټرکشن هم بیرته ورته شروع کړی ده. بریست ریکانسټرکشن مخکې چې د فلاپ مریض ته شول کېده، اوس چې دا د مایکروسکوپ لاندې عملیات کېږي او وریدې شریان ټول بیرته وریدې شریان سره وصل کېږي. خوشبختانه موږ اوس د تداوی مریض ته شروع کړی ده او ښه نتیجه ورکړی زموږ مریضان.
بله، کور ودان راځي چې اوریدونکو په ورستوي کې راوخلو چې منتظر پاتې نشي ګیله ونه کې. ستړي مشه یې روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو استودیو سره وصل دی.
جلیل احمد هم د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ پلانو کې خپل پښتنه وایي، ځکه یوازې درې دقیقې پاتې دي. بس
پښتنه مې دا ده چې ځکه زه د ګردو کوم ریزی لرم، نو خپل مې بل اپریشن کړی دی، نو دا بار بار د زما پښتورګي کې ډبرې پیدا کیږي، نو چې دا عامل یې څه دی؟
کور ودان ډیره مننه وروره، دا چې ستاسو پښتنه زموږ له بحث سره سر نه خوري. زه به لاند ډاکټر صاحب نه وغواړم چې تاسو خپل سپارښتنه وړاندې کړئ چې تاسو څه وکړئ. ډاکټر صاحب فضلي مهرباني، د غوړیدونکو ته څه وایي په لاندو کې؟
یو کېدای شي دوی ډېر اوبه ونڅکي، او بل بار به چې پښتورګي ته ډبر پیدا کیږي دا جینیټیک مشکل ده. جینیټیک دوی د دوی ګرده همداسې عادت لري چې ډبر جوړوي. او بل کې د شګه غوته د استفاده وکي چې یوري کې سیټ پکې دی روسي هغه زمينه د دبر د پیدا کیدو دی کوي.
bale او ډېر مننه په دې لچې د غوړیدون کې دغه پښتنه جواب سوي او دغه خپل جواب تر لاسه کړی وی. راځي چې بس ورورو پای ته ورسو. غواړم په پای کې دا پښتنه مطرح کم. میرمن غرشین، اول تاسو وایي چې څه وکړو چې په ژوند کې د سرطان ناروغۍ نه ځان وساتو، خصوصا د سینې له سرطان چې موږ وساتو د بحث موضوع ده. که څه هم د ناروغۍ مخه نه نیول کېږي، اما وقایه کېږي. ستاسو وروستۍ او لاندې سپارښتنې به افغان میرمنو ته څه وي؟ مهرباني هیلې غرشین.
زما سپارښتنې به افغان میرمنو ته دای چې یو خدای باید لکه څو ځل چې تکرار شو خپل فزیکی معاینات خپل وکړي، هر میاشت نه مریضۍ نه وروسته. دویم دا چې حتمی د یو صحي کارمن سره دغه ولري، دا صحي مرکز او کارمن سره تماس ولري. او بل دا چې که چیرته دی د تغذیه په برخه کې، په ورزش برخه کې او په دې برخه کې خپل دغه ته توجه وکړي، نو د دې راتلونکي به وفا کراتونکي بدون د دې نه چې کوم تشویش ورته ولري او زاته تشویش خلک. نو خبر دا وی چې زمونږ ټول میرمنې وکولې شي د یو صحي کارمند سره مشوره او همیشه ارتباط ولري، تر څو په دې مورد باندې معلومات واخلي.
کور ودان میرمن فضلی، ستاسو د پای خبرې هم اورو.
خزی یو خبره کوم، د خپل مریض خپل ځان ماینه کوي. مخکې دا یو فرضه و چې خپل مریض خپل ځان ماینه وکړي، اما اوس دا له منځه تللی ده. ځکه ځینې خلک ته د سیروني مشکل پیدا شوی و چې یو کتله چې کېده وایي دا هرمرو سرطان ده. حتی ځینې د سوسایډ کوو ځان چې موزه سرطان لرم، اوس دا مدفوک شوی ده. وایي ناروغ خپل ځان خپله ماینه ونکړي، د فالو اپ لپاره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده. او بل کوم فاکتورونه چې سرطان د مبتلا کېدو نه جلوګیری کوي، یو دا ده چې د لایف سټایل رول لري، چې ډېر فاست فود استفاده ونکړي، الکول او تمباکو دا شیان ده. او بل کوشش وکړي چې برست فیډینګ وکړي خپل ماشوم ته. ډېر میرمنې ده چې خپل ماشوم ته فیډینګ نه کوي، دا یو عمده عامل د سرطان سیریا ده. او بل هغه څوک چې دا مثبت فاميلي تاریخ لري د سرطان سیریا، دوی باید خپل ماینر تکنیک وکړي. او بل کوشش وکړي چې په وړه عمر کې وده وکړي او زر ماشوم روړیده هم د سرطان سیکې د جلوګیري کې عمده رول لري.
بله کور ودان واړه عمر مانا دا چې له اتلسونه پورته او له دیرشو ښکته
کته
وو. ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د سینې یادتی سرطان ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د عمومي جراحي او د سینې د سرطان له متخصص ډاکټر فرشتي فضلی او د افغانستان د قابلو د ټولنې مرستيال هلي غرشین صاحب نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د پروګرام سره مو اړیکه ونیوله او خپل پوښتنې مو مطرح کړې.
گلاب گلاب پانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب پانان میں پردے مزدورے مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے مڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی Thank you. ولی والدہ سے اوش